دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې سهار نه او په کابل کې اتنی بجی دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومې کې زپا امیر ساحل درته پکې هر کله وایم. اوریدونکو په دې خبرونه کې د بیلابیلو رپورټونو ترڅنګ لتاش څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی. وروسته بیا کولی شئ چې په ټلیفون، وایبر او سکایپ هم را سره رابطه وکړئ او د خپلو سیمو خبرونه را سره شریک کړئ. په خبرونه کې سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم د مذهبي چارو سلاحکار ویلي دي چې هیڅ چاته د مذهب سپکاوی د سزاګانو د قانون د ناسم استعمال اجازه نه ورکوي. د پاکستاني وڅېړنیز مرکز ویلي دي چې د مارچ په نسبت په اپریل کې په هیواد کې زیات وسلوال بریدونه شوي دي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي هیله ښوولي چې د ماریوپول د فولادو له کارخانې څخه به د ولسي وګړو د ایستلو لپاره اوربند وشي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم د مذهبي همغږۍ چارو سلاحکار ویلي دي چې هیڅ چاته د مذهب سپکاوی د سزاګانو قانون د غلط استعمال اجازه نه ورکوي. حافظ طاهر محمود اشرفي پرون په لاهور کې خبری غونډې ته وویل د تحریک انصاف د مشرانو او پلویانو پر ضد به د مذهب سپکاوی مقدمه له قانون، قرآن او سنت سره سمه پر مخ ځي. د بشري حقونو چارو پر پخوانی وزیر شیرین مزاری انتقاد وکړ چې ولې په دې اړه د ملګرو ملتونو ځانګړو پلټونکو او ادارې ته لیک استولې دي. دی وایي شیرین مزاری صاحبې چې لیک استولی دی هغه به د پاکستان دریځ کمزوری کړي. د پاکستان ټول ولس د مذهب سپکاوي د سزاګانو د قانون ساتونکی دی او دا په کوم ګوند یا ډلې پورې تړاو نه لري. اشرفي دا څرګندونې تر هغې یوه ورځ وروسته وکړې چې د پاکستان رسنۍ وویل چې مزارۍ د ملګرو ملتونو ځانګړو پلټونکو او د بشري حقونو شورا ته لیک استولی چې پکې یې دعوه کړې چې د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف ګوند د پلویانو پر ضد د مذهب سپکاوي د سزاګانو قانون کارول غواړي چې باید یې مخه ونیول شي. د پاکستان ډان او د نیوز ورځپاڼو ویلي چې نوموړی دا لیک د مې پر دویمه استولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 28مه چې د وزیر اعظم شریف په مشرۍ حکومتي پلاوی د سعودي عرب د سفر پر مهال مسجد نبوي ته داخليده، نو پر ضد یې یو شمېر خلکو نارې وهلې. تر دې دوه ورځې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویل چې تحریک انصاف ګوند د سیاستوالانو او پلویانو پر ضد د نبوي جماعت د بې احترامۍ په تور د مذهب سپکاوي د سزاګانو له قانون سره سمه مقدمه دایره شوې. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د مې پر لومړۍ نیټه پر حکومت غږ وکړ چې مقدمه د ختم کړي او د مذهب سپکاوي د سزاګانو قانون دی د خپلو مخالفانو پر ضد د وسلې په توګه نه کاروي. د پاکستان یو څېړنیز مرکز ویلي دي چې په هغه هیواد کې د مارچ پرتله په اپریل کې د وسلوالو بریدونو شمیر 24% لوړ و. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د مې پر دویمه په خپل میاشتني رپورټ کې ویلي په اپریل کې په هیواد کې 24 وسلوالې حمله وشوې چې پکې د 24 امنیتي سرتیرو په ګډون 55 کسان ووژل او لسګونه ژوبل شول. اداره وایي په مارچ کې په پاکستان کې 26 حمله شوې وې چې پکې 115 کسان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل شوي ول. په هغو کې د مارچ پر 4مه د پېښور د اهل تشیع پر جماعت د داعش ډلې برید د تر ټولو خونړی و چې پکې 12 کسان ووژل او تر 115 زیات ژوبل شول. په اپریل کې د یو شمېر حملو ذمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې وه. رپورټ زیاتوي چې په اپریل کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو پر ضد 22 عملیات وکړل چې پکې 22 مشکوک وسلوال ووژل شول. د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار 13 میاشت په خبري غونډه کې ویلي ول چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یې د نورو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. هندي رسنۍ وایي ټاکل شوی چې له هندا زرګونه ټنه غنم افغانستان ته واستول شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د خوړو د نړیوال پروګرام WFP چارواکو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو یو ګودام د لیدو پر مهال وویل چې 10,000 ټنه نور غنم افغانستان ته د لیږد په حال کې دي. WFP او د هند حکومت د روان کال په لومړیو کې یو سند لاسلیک کړ چې پکې نوې دلیل افغانستان سره د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. له هغه وخت راهیسې تر اوسه 11,000 ټنه غنم افغانستان ته رسیدلی دی. د هند په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو نوې دلی ویلي چې له افغانستان افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د 2021 زیږیز کال د اګست په نیمایي کې چې طالبانو کابل ونیو، نو ورسره په افغانستان کې اقتصادي بحران پیدا شو. ملګري ملتونه وایي په هغه هیواد کې میلیونونه وګړي له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې روسي ځواکونو او د ماریوپول ښار د ازوفستال د فولادو په کارخانه کې بند پاتې اوکراینی او سرتیرو نښتو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش د اوربند کېدو هیله ښوولې چې له هغې ویجاړې شوې ودانۍ څخه د نورو ولسي وګړو وتلو ته لاره برابره شي. روسي سرتیری تر شاوخوا 2.5 میاشتو سختې بمبارۍ وروسته چې پکې ښار تر ډیره په کنډواله بدل شوی، د فولاد او هغې لوی کارخانې ته داخل شوی دی. په هغه ودانۍ کې شاوخوا 2,000 اوکراینی جنګیالیو او سلګونه ولسي وګړو په سورنګونو او خندقونو کې پناه اخیستې ده. اوکراینی ځواکونه وایي چې روسي او سرتیرو په وروستیو ورځو کې پر کارخانې حملې زیاتې کړې دي او ښایي د می تر نهمې پورې د نیولو په تکل وي. روسیه د می نهمه په 1945 زیږیز کال کې د ناتسی یا نازی جرمني پر ضد د پخوانی شوروي اتحاد د بریا ورځې په توګه لمانځي. د ماریوپول سقوط د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره یوه لویه بریا ګڼل کیږي، ځکه چې له دې سره به اوکراین له یوه مهم بندري ښاره بې برخې شي او روسیې ته به موقع ورکړي چې له کریمیا ټاپو وزمې سره ځمکنی دالیز پرانیزي او همداراز ځواکونه یې په اسانۍ د دونباس په نورو برخو کې وجنګېدای شي. کرملین وایي د اوکراین په ختیځ کې هغه صنعتي سیمه نیولې لوی هدف دی. روسیه په 2014 زیږیز کال کې له اوکراینه کریمیا سیمه ونیوله او تر خپل واک لاندې یې راوسته. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
دا مشال رادیو دا اوس موږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شئ چې تاسو یې له اپ سټور او ګوګل پلی څخه ډاونلوډ کولای شئ. اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د پاکستان د وزیر اعظم د مذهبي همغږۍ چارو سلاکار ویلی دی چې د تحریک انصاف ګوند د مشرتابه او پلویانو پر ضد به د مذهب د سپکاوي مقدمه د قانون او قرآن او سنت له لارښوونو سره سم پر مخ ځي. حافظ طاهر محمود اشرفی پرون په لاهور کې خبري غونډې ته وویل چې د بشري حقوقو چارو په خوانی وزیر شیرین مزارعی د ملګرو ملتونو پلټونکو او ادارو ته په دې اړه د لیک په استولو د پاکستان د دریځ کمزوري کولو هڅه کړې. د پاکستان رسنیو د می پر څلورمه وویل چې مزارعی د ملګرو ملتونو ځانګړو پلټونکو او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته لیک استولی چې پکې یې داوه کړې چې حکومت د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف ګوند د پلویانو پر ضد د مذهب سپکاوي د سزاګانو قانون کارول غواړي چې باید یې مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 28 چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومتي پلاوی د سعودي عرب د سفر پر مهال مسجد نبوي ته داخلېده، نو پر ضد یو شمېر خلکو نارې ووهلې او تر دې دوه ورځې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وویل چې د تحریک انصاف ګوند د سیاستوالانو او پلویانو پر ضد د نبوي جومات د بې احترامۍ په تور مقدمه دایره شوې. شنونکي وایي دا ډول اقدامات په پاکستان کې سیاسي ناندرۍ لا زیاتولی شي. شاهین بنیری موضوع ته کتنه کړې.
د بشري حقوقو پخوانی وزیر شیرین مزاری د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارو په نوم په خپلو لیکونو کې ویلي چې د شهباز شریف په مشرۍ حکومت غواړي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او ګوند د پلویانو پر ضد د توهین رسالت قانون استعمال کړي او باید مخه ونیول شي. د می په څلورمه نیټه د ډان ورځپاڼې د راپور تر مخه شیرین مزاری په خپلو خطونو کې دا هم ویلي چې حکومت د تحریک انصاف ولسی غونډو ته په میډیا ځای نه ورکوي او داسې د بیان د ازادۍ د حقونو څخه سرغړونه کوي. په دغه اړه بیګا مشالډو سره په خبرو کې خبریال او شنونکي نوید صدیقی وویل چې په پاکستان کې سیاسي فضا ډیره توجنه ده او حکومت او تحریک انصاف دواړه د یو بل پر ضد داسې کارونه کوي چې تاوان به د هیواد سیاست ترسي.
دا مذهب کار چې د سیاسي مقاصد لپاره استعمال شوی همیشه او د پوجو پاکستانی سیاست ته ډېر زیات نقصان رسېدل دی. دا یو سایډ دی او بل سایډ چې دی چې اوس د شری مزاری کوم خط چې دی دا اقوام متحده ته هیومن رائټس کمشنر ته لیکل دا هم پاکستان په داخلي معاملاتو کې دا مداخلت ګڼل کیږي او دا پی ڈی ایم چې دی دغه ترجمان هم دا ویلي چې دا انٹرنیشنل کم اسٹیبلشمنٹ چې دی دوی ته د پاکستانی معاملاتو کې د مداخلت دعوت ورکولو مترادف دي. نو تاسو ګڼئ چې د نفس به بیا سیاست کې نور ګرمي راځي.
دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په 9 د تحریک انصاف پلویانو په مسجد نبوي کې د عمرې پر مهال د وزیر اعظم شهباز شریف او کابینې د ځینو وزیرانو پر ضد شعارونه ورکړل او هغوی د غلو په نامه یاد کړل. له دغې وروسته د مے پړومبۍ نیټه د فیصل آباد په اوتانه کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د ګوند د صوبایي مشرانو پر ضد د توهین رسالت د قانون لاندې مقدمه هم درج شوې دي. آیا د شیرین مزاری لیکونه باس اغیز ولري؟ په دغه اړه د بشري حقوقو فعال او پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی خوشحال خان خټک وایي چې د تحریک انصاف په واکمنۍ کې پخپلا د بشري حقوقو څخه سرغړونې شوې دي، مخالفین نیول شوي او پر ضد مقدمه درج شوې دي. نوموړی زیاتوي چې په دغه دوره کې میډیا د بندیزونو سره مخ شوي او خبریالان زورول شوي دي.
اخد خودی وصولی کو خو دار چې د دې خپل حکومت دوران کې متوهین مذهب په نوم باندې خلک مرکړې شي دي او هغه واقعیاتو په حواله سره نه پی ٹی آی او نه د پی ٹی آی حکومت کلا دې هغه واقعیاتو خلاف څه خبره یا پوزیشن نه دی اغسته دی، بلکې خپل د شری مزاری صاحب چې دا سمود مخ کې د مفتی اسماعیل خلاف د توهین مذهب خبره کړې ده او الزام په لګول د توهین مذهب د تحریک لبیک پاکستان او شکل د توهین مذهب الزام لګاو په پی ایم ایل ان باندې. نو هغه وخت کې پی ٹی آی د تحریک لبیک پاکستان سره ولاړ و او ورسره دا چې د یو این څخه پورې خبره ده. نو د پی ٹی آی حکومت دوران کې یو این خطونه لیکلي دي پاکستان ته چې کوم باندې پی ٹی آی حکومت همیشه خاموشه پاتې شوی دی.
بلخوا تحریک انصاف وایي چې د بشري حقوقو نړیوال ادارې خبر کړي دي چې د شهباز شریف په مشرۍ د حکومت په دوره کې له بشري حقوقو څخه سرغړونې کیږي. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان بیرستر محمد علي سیف ویل چې حکومت غواړي چې د عمران خان او تحریک انصاف پر ضد د توهین رسالت قانون وکاروي چې د قانون او اسلامي قدرونو ضد عمل لې.
شیرین مزاری صاحب چې کوم مراسله لیږلی ده، کوم ریفرنس لیږلی ده د ټولو انساني حقوقو د بشري حقوقو ادارو ته، د هغې بنیادي مقصد دا دی چې دا حکومت د مذهب کارډ د خپل سیاست د پاره استعمالوي، د خپل سیاسي مخالفینو د خرابولو د پاره، هغې سره د انتقام اخیستلو د پاره، د بدل اخیستلو د پاره استعمالوي. او دا نه صرف غیر اخلاقي او غیر قانوني حرکت دی، بلکې دا د اسلام او زموږ د مذهب په رڼا کې هم یو ګناه ده. دا واقعیا بالکل شوی ده، د پاکستان خلکو بالکل د دې خلاف د غل او د غناری لګولی دي. خدا واقعا یو خو ټیکنیکلی د مسجد نبوي په احاطه کې نه ده شوی، او بل خبره دا ده چې دا د پاکستان خلکو عام خلکو
یادونه وړ ده چې د مذهبي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار او د پاکستان د دینی عالمانو د بورډ مشر مولانا طاهر اشرفي هم د مې په 15 نیټه په سوشل میډیا په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې باید هیڅ چاته اجازه ورنکړل شي چې د توهین رسالت د قانون څخه ناوړه ګټه پورته کړي. نوموړي نور ویل چې نړیوالو ادارو ته د لیکونو لیږلو پر ځای باید ټولې معاملې په کور دننه هوارې کړل شي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال رادیوی مجله
په 10:30 بجو،
هارون باچا هنری غړې
په 1 بجا،
تان دهیلی
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4:00 بجو.
پاکستان تحریک انصاف ګوند د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له لوري د هغه د ګوښه کولو په اړه د تورونو د پلټنو لپاره سرکاري کمیشن رد کړی دی. د ګوند مخکښ مشر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل په دې لړ کې یوازې د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ عدالتي کمیشن مني. دا تر هغه وروسته دا چې پرون د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب په خبری غونډه کې اعلان وکړ چې د بهرنی سازش په مرسته د عمران خان د حکومت رنګولو تور د پلټنو لپاره به طرفه کمیشن جوړوي. عمران خان تور پور کړی وو چې د ده پر ضد د عدم اعتماد تحریک په دایرولو کې امریکا ککړ وه، خو واشنگتن دوه ځلې د نوموړي تور رد کړ. تفصیل د سراج زهیر پر رپورٹ کې.
اسلام آباد کې د مئی په 15 نیټه د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنگزیب خبری غونډې ته وینا کې وی پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې تورونه پوری کړي چې داغه حکومت په بهر ملکی سازش ختم کړي شوی، نو حکومت یې فیصله کړي چې د دې د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. د نوموړي په خبره دا کمیشن به د پلټنو وروسته حکومت ته خپل رپورٹ وړاندې کوي او حکومت به بیا دا رپورٹ د ولس په وړاندې ږدي.
حکومت نے یہ فیصلہ کیا ایک انکوائری
کمیشن دا وی حکومت دا فیصلہ کړی چې یو پلټنیز کمیشن به جوړوي چې بے پرے او آزاد وي، او دا کمیشن به د دې ټولو معاملې پلټنی کوي، او دا هم زوایم چې د دې پلټنیز کمیشن سهم فیصله وي او خپل رپورٹ یې جاری کړو. نو کوم خلکو چې ملک د خپل سیاسي ګټو لپاره کارولې وي او چا چې تورونه پوری کړی دي چې لوجه یې ملک ته ډیر نقصان رسیدلې، هغه ټول خلک به د قانون منګولو ته راوستل کیږي.
ان سب کو قانون کے کٹہرے میں لایا.
بل پلو د پاکستان تحریک انصاف مخکخ او د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودھری په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې وی چې د دوی ګوند دا کمیشن مسترد کوي او دوی ته به یوازې د سپریم کورٹ د چیف جسټس په مشرۍ کې عدالتي کمیشن منظور وی.
هم پہلے ہی آپ کے تحت کسی بھی کمیشن کو
دی وی دوڑان دی نمنګ دارن کمیشنونو مسترد کړی دی. تحریک انصاف ته به یوازې حق کمیشن منظور وی چې د سپریم کورٹ د لاندې وی او یو آزاد عدالتي کمیشن وی، او دغه کمیشن په کارا اوریدنه وکړي. نو چې پخکارا اوریدنه کوي نو تحریک انصاف تبا دغه کمیشن منظور وی. پاتې تر سو چې د سازش تعلق ته نو داغه خو بیا بیا تصدیق شوه.
هغه تک سازش کا تعلق ہے وہ تو بار بار کنفرم ہو گئی ہے.
د یادونه د لدی وړاندې د اپریل په 22 نیټه هم په کمی سلامتی کمیټه کې د بهرینی سازش په معاملہ غور شوه وو، چې وروسته بیا دغه کمیټه په خپل اعلامیه کې وی چې د عمران خان د حکومت پر ضد هیڅ بهر ملکی سازش نه دی شوه. مشال ریډیو چې د حکومتي پلټنیز کمیشن جوړولو په اړه په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابرنوه پوښتل، نو هغه وی
خپل خیال دادې کدا تحقیقات وشي او په دې کې هم دا ثابت نه شي څنګه چې په سکیورټي کمیټه کې ثابت نه شو، نو دې سره به دا وشي چې د عمران خان بیانیې په سرحده پورې دوی د ماتولو کې کامیاب شي.
دا له هغې وروسته چې د مارچ په 28 نیټه په اسلام آباد کې د یوې اولسي جلسې دوران پخوانی وزیر اعظم عمران خان له جیبه یو خط راوویستو او وی ویل چې په دې کې د ته دړکه ورکړی شوی او د بهر ملک نه پیسې راځي او په دغه پیسو د ده د حکومت ختمولو کوشش روان دی. وروسته عمران خان او د پارټۍ غړو یې تور پورې کړو چې د دوی د حکومت د ختمولو په سازش کې امریکا شامله ده، خو امریکا په بیا بیا دا تورونه رد کړل او وی وی هیڅ سازش یې نه دی کړی.
د مشال رډیو خپرونی د سهار لنه د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 په شارټ ویوز 2113 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په پاکستان کې یوې څېړنیزې ادارې ویلي دي چې په اپریل کې په هغه هیواد کې لسګونه بریدونه وشول چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون ولسي وګړو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څېړنیز مرکز د مې پر 2 په خپل میاشتني رپورټ کې ویلي دي چې د مارچ پر تلا په اپریل کې وسلوال بریدونه 40% زیاتول. شنون کی وای د حملو د زیاتېدو یو لامل ښایي د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې خبرو درېدل وي. شبیر احمد جان موضوع روښانوي.
پاکستان کے دشخڑو او دامنیت دسار ادارے یا پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز دا رپورٹ ترمخا اپریل 2022 کے وسلہ والو سلور درش بردونا کڑ دی چپک دا سلور درشو امنیتی حلکارو پشمول 55 کسان وجل شوی دی او تر 25 جوبل شوی دی دغه رپورٹ خای چې دا مارچ میاس کې دغه بردونا شپگی شو چې دا اپریل میاس نه سلری فیصد کم وو خو له په هغه کې یو سل 15 کسان مړ شوی او د 298 سیوا پکې جوبل شوی وو دا چې ولې د حکومت لخوا دا ډیر وخت راسي د پوزي عملیاتو او بیا د مذاکراتو باوجود دغه بردونه مخ په زیاتېدو دي نو په خبر کې خبريال مشتاق یوسف زئی په دې باب لوایي
کم امن پروسس او د هدا پورې پای کې اوس تعتل لاغلي دي پای کې پاکستان بیا ډیر کې جن نه کړیو جنگ باندې شی هوا اوس هم کوشش روان دي چې کم خلک په دې کې لګیا دي هغه نه امید نه دي بل جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان چونکې د پاکستانی طالبانو یعنی د مسعودو زیات مهم مضبوط مرکزونه هم دغه دي دي نو هغه ته کې هغه ته خپل عملی کول راتک دوته دونه ګران نه دي او په دغه ځای کې پاکستانی فوج ډېر غټ عملیات کړو خو د پاکستانی طالبانو واپس تر راتګ په دې لږ وخت کې ډېر غټ عملی وکړي د مطلب دا دی چې پاکستانی طالبان واپس خپل ریوایول لغي تقریبا کړی دي
بریګډیر سید نذیر وای چې د وسلوالو بریدونو کې نه یوازې زیاتوالی راغلی دي بلکې نوې او جدید طریقې او وسلې هم کارول یې پیل کړې دي دوی په ګاونډي هیواد افغانستان او بیا په حکومت پاکستان غږ وکړو چې د کامیاب مذاکراتو د لارې د دې مخنیوي وکړي او که داسې ونه کړی شو نو د خبرې قوي امکان دی چې حالات یو وار بیا د وړاندې په شان خراب شي او غټ اغیز به یې په خیبر پختونخوا او په قبایلی ولس وي
د دې کې مختلف قسمه هتیار استعمالیږي آی ډی خو وړاندې نه وو لیکن اوس پکې تاسو معلومیږي لکه دا وی سنایپر اټیکس چې کوم دي چې په هغه کې نایټ ویژن ګاډ بل راځي یا بل داسې هتیار یا توپک چې هغه خصوصا یو ترقیاتي ملکونه استعمال کړي درېیم طرف ته دا ده چې دا وی کوم څارنه چې کوم ده د سکیورټي ادارو هغه ځای ته فعال شوی ده څلورمه خبره دا ده چې زموږ ملک کې کوم سیاسي غیر استحکام دی توجه تقریبا چټوله دې طرف ته متوجه ده
دا چې د پاکستان پوز بیرابیل وختونو کې د دغه وسلوالو پر ضد د ازربایجان په شان غټ غټ عملیات هم کړی دي بیا د افغانستان سره په پوله ازغنتار او یو شمېر چک پوسټونه هم قائم کړی شوی دي نو بیا وې بریدونه سیوا شوی دي نو مشتاق یوسف زئی وای
چې کله په بارډر باندې ازغنتار لګیدو چک پوسټونه جوړ شو نو پاکستان طالبان ته تګ راتګ ډېر مشکل شو چونکہ دا ڈیرا وسیع و عریض علاقہ دا اپا دیکھ کے عملے کا اول بیا پٹے دل دا تمہارا گران کرنے دے بلدہ دا آگی وطن دے آگی پیدا شویل تکی دو شوی دی نو آگی تا دا دے یو یکوٹ معلوم دے نو ڈیرا خطرناک خبر دا دکھا چی پا دے دو دوے میش تکی ڈیرا ذاتی عملے و شولے
دا دا مندرا چی خوشا یونیم کالوران دے دا پاکستان دا حقا وقت حکومت دا تحریک طالبان پاکستان سرا مذاکرات و عمل هم پیل کرده و چی پا که دا سلو ساخا زیاد وسلوال قیدیان هم خوشکل شو و خوال پا ظاهرا دا دا مذاکرات و دا ناکامی لوجه دا وسلوالو بردونا په خصوصي توګه د امنیتی اهلکارو په ضد زیات شوی دی او د یاد رپورت تر مخه د ټولو زیات بردونا 13 میاشت قبایلی ضلع کې 14 بیا خیبر پختونخوا او ورپسې بلوچستان او بیا سند صوبه کې شوی دی ولی پنجاب کې په دغه میاشت کې یو برد هم نه دی ریکارډ شوی بلخوا پاکستان کې د انګریزي ورسپنه ډان هم په دې حق لري کې چې امنیتی ادارو لخوا د وسلوالو پر ضد 22 کاروان شوی دی چې پکې ولس مشکوک وسلوال نیول شوی او ولس وجل شوی دی احمد جان مشال ریڈیو پیخور
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریڈیو داسې ولیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
د پاکستان د مالی چارو وزیر مفتاح اسماعیل تور پورې کړی چې د تحریک انصاف پخوانی حکومت د ناسمې اقتصادي تګلارې له وجې د بودیجې تاوان په بېساري ډول لوړ شوی دی نوموړي د مې پر 4 په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې دا دعوه هم وکړه چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ورته لویه ګراني پرېښې ده
اسماعیل دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې نوموړی تیره میاشت له آی ایم ایف سره د خبرو لپاره واشنگټن ته تللی و او سعودي عرب ته د وزیر اعظم شهباز شریف د سفر موخه هم تر ډیره اقتصادي وه. اخوا د تحریک انصاف یو مخکخ مشر فواد چودری د مې پر څلورمه پر ټویټر په بیان کې د حکومت دعوی او تورونه رد کړي دي او زیاتوي چې د شریف د سعودي عرب سفر نتیجه نه ده ورکړې. شنون کې وایي د وسنی حکومت تر ټولو لوی چیلنج اقتصادي ستونزې هوارول دي. نیاز علی خان تفصیل لري.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل وایي چې په تاریخ کې تر ټولو لوی بجټ خساره د پاکستان تحریک انصاف حکومت په وخت کې و. د عمران خان حکومت په هیواد کې د اقتصاد لپاره داسې ستونزې پرېښودې دي چې په پاکستان په تاریخ کې مثال نشته. د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل د مای په سلورمه په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس ته وویل،
خان صاحب تاریخ کې پاکستان کی تاریخ کې تیز ترین مہنگائی چھوڑ کے گئے.
عمران خان د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لوی گرانی پہ خودی دا او د عمران خان حکومت پتیرو سلور کالو کی شل زرا ارب روپی قرضہ اخستی دا چی اتیا فیصد بجٹ جوڑوی. دا عمران خان ٹیم دا آئی ایم ایف مختا یو سوائی او دلتا بل سوائی. دا پی ٹی آئی حکومت چی دا آئی ایم ایف سرا دا شرطنا منلی دی چنن یو لیٹر پیٹرول پہ یو نیم سل او ڈیزل پہ یو سل او پنج سلویخ روپی دے. دا دوی دا تڑون مطابق اس پہ ہیواد کی یو لیٹر پہ دو سوا او پنج نوی روپی پکار دے.
جہاز 145 روپے کا ہے اس کو 295 روپے کا ہونا چاہیے.
د خزانی وزیر مفتاح اسماعیل زیادہ کڑی چی حکومت سمدستی د چینئی اڑو او د غڑو نرخونا راٹریٹ کڑی دی او بل خواست سعودی عرب تا خواست کڑے چی سخ کال د پاکستان پا سٹیٹ بینک کی اخو دی پیسی دی پیرتا ان باسی. د پاکستان د خزانی وزیر مفتاح اسماعیل دا خبری پدا سی حال کی کڑی چی 13 میاش د پیسو نڑیوال صندوق آئی ایم ایف او نڑیوال بینک ورلڈ بینک سالانہ غنڈا پا واشنگٹن کی شوی چی د پاکستان د خزانی وزیر مفتاح اسماعیل دا آئی ایم ایف سرا په امریکہ کی لیدل کڑی او بیا د سعودی حکومت سرا وزیر اعظم شہباز شریف مفتاح اسماعیل او نورو حکومتی غړو هم په سعودی عرب کی لیدل کڑی. خبل خوا د پی ٹی آئی پخوانی حکومت د اطلاعات وزیر فواد چودھری په سوشل میڈیا په خپل یو بیان کی سعودی عرب او اماراتو ته د وزیر اعظم شہباز شریف پر وروستی سفر نیوکی کڑی او ویلی دی چې سعودی عرب او ابوظہبی څخه د پیسو تما پورا نشوا. فواد چودھری ویلی چې په هیواد کې د ګرانۍ کچا تیرو دریو کلونو کی تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی او یوټیلیټی سٹورونه په عملی ډول تړلې شوې دي. د تیلو د بایو په اړه د حکومت پالیسی لا واضحه نه ده. سعودي عرب چې تیر کال د مالی مرستو په توګه پاکستان په سټیټ بینک کې 3 ارب روپۍ اخو دي وي چې اوس یې د بیرته اخیستو نیټه پوره ده. په کراچۍ کې شنن کې او د اقتصادي چارو کارپوها راشد خان وایي،
د نوې کولیشن ګورنمنت ټولو کې زیات فوکس وسدار چې پاکستان معاشي صورتحال بهتر کړي. ندی دا پارا ٹولی کی مخ کی دا کولو چی چکم پیسی ور کول دی سعودی عرب تا 3 ارب ڈالر او دا تیلو پیمنٹ اگی کی لگ ٹیم واخلی اگر لگ ڈیلے کی او دی سر نوی معایدہ مکی دا تیلو نو دا کم معایدہ شی دا پیسی لیٹ شی نو دا موجودہ حکومت ناغی تا پاکستان معیشت چڑھول دا پارا لگ ٹیم ملاو شی.
بلخوا پا پیخور کی خبریال او دا اقتصادی چارو کارپوہا طاہر امین دا مائی پا پینزما مشال لیڈیو تاویل چی دا وقت پا حیوات کی نوی حکومت دا اقتصادی بحران سره مخ دی. نوی بجٹ هم په سر دی او د ایمف شرطونه هم پوره کول دي.
دې ټیم کې چیلنجز خو ګورنمنت ته ډیر زیات دي په اکنامک فرنٹس باندې. ولې چې دا اوس بجٹ بالکل په این موخه باندې دی. جون په فرست ویک کې ایکسپیکټډ دی چې بجٹ وي. نو ګورنمنت لپاره چیلنج دا دی چې نوی ټیکس لګول ګران دي. ولې چې روان کال پسې د الیکشن دی. زیات تر دارومدار په دې ټیم کې ایمف په ټاکس باندې دی ور سره سره د یو ای او سعودي عربیا په دغه دی فاینانشل سپورټ ته پاغه باندې دی. نو کین کیس کامیاب شي نو گورنمنت او الیکشن ته هغه سوټینګ سپیس چې کوم دی هغه ملو شي.
دا اقتصادي چارو کار په هوایي چې دا وخت په پاکستان یو لسوا او اتیا ارب ډالر د بهرني هیوادونو قرضه ده او وس تر بلې چې بیا روپی غورسیږي نو بیا د پاکستان قرضونه نور هم سیوا کیږي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د کړکیچ نړیوال اداره وایي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په ملاتړ دینی عالمان بیانونه ورکوي او هڅه کوي چې تر شپږم ټولګي وروسته یې ښوونځي بیا پرانیستل شي. په همدې حال کې د طالبانو په حکومت کې هم یو شمیر مشران د نجونو تعلیم اړین بولي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند عزیز احمد ریان هیله خوله چې د دینی عالمانو پر راتلونکو غونډه کې به تر شپږم ټولګي وروسته د نجونو د تعلیم په اړه مثبته پریکړه وشي. نوموړي د دینی عالمانو د غونډې نیټه ونه خوده. تفصیل د اسمت سارمان پر رپورټ کې.
د بحران د نړیوالې ډلې شنونکی ابراهیم بهایس وایي دینی عالمان وایي چې تعلیم د نجونو حق دی. دوی هڅه کوي چې د طالبانو سخت دریځي عناصر قانع کړي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه یې پریکړه تاوان پېښوي. ورته ورځ د طالبانو یو مشر او د کورونو چارو وزیر سلاکار انس حقانی په خوست کې یوې غونډې ته وویل چې ژر به د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د دیني عالمانو یوه غونډه راوبلل شي. د بحران د نړیوالې ډلې شنونکی ښاغلی بهایس د امریکا ملي راډیو ان پی آر ته ویلي چې د طالبانو د مشر مرستیال سراج الدین حقانی چې اوس د دوی د حکومت د کورونو چارو سرپرست وزیر دی، د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی او د طالبانو د حکومت مرستیال عبدالغ غنی برادر لوم تر دولسم پوری د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو دفاع کوي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم د ټولو نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. دغه وزارت د حمل په دوهمه ښوونځي پرانستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د سخت دریځو په غوښتنه وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړ شي. دغه وزارت ویندوی عزیز احمد ریان هیله شي چې ژر به د دینی عالمانو په غونډه کې د نجونو د ښوونځیو ستونزه حل شي. دوی د نجونو د زده کړو او کار په دفاع کې وایي
ټولو هیوادوالو په تیره بیا میرمنو ټولو حقوقو په تیره بیا د تعلیم حق ته ځان متحد او ژمن بولي. او تاسو په جریان کې یاسي اوس په ټول افغانستان کې 2.5 میلیون نجونې له لومړي نه تر شپږم ټولګي پورې مکاتب وته ځي. په ټول افغانستان کې 2000 ښځینه ښوونکي منظم ډول باندې تدریس کوي، ښوونه کوي، معلمین دي. او د معرف وزارت همدارنګه ځینو نورو وزارتونو کې ښځینه کارمندان خپلو دندو ته راځي.
ابراهیم بهایس ویلی چې د هرات د دارالعلوم د مشر جلیل الله اخونزاده په شمول یو شمیر ملایان هم اوس د نجونو د زده کړو ننګه کوي، خو ویل کېږي چې د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی په شمول یو شمیر سخت دریځي طالبان بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو له زده کړو سره مخالف دي. د هغوی په نظر له لسو کلونو پورته نجونې باید له کوره ونه وځي. د کابل، بلخ او پکتیا ولایتونو ملایانو د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره غونډې وکړې او لیکونه یې واستول. د پاکستان یو مشهور دینی عالم محمد تقی عثماني هم دې ته ورته غوښتنه وکړه.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په رپورټ کې مو اوریدل چې د طالبانو یو شمیر مشران د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي، خو ځینې نور یې مخالفان دي. عصمت ساروان په دې اړه له خبریال او شنونکي سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده او ورڅخه پوښتلی چې آیا د دینی عالمانو په غونډه کې به د نجونو د تعلیم په اړه مثبته پریکړه وشي او کنه.
اوس چې کومه جرګه یا د علماو مجلس راغواړي، زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره ده چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکړي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ته ځان واړوي. او په دغه موقع باندې دوی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبرې وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم داسې اندېښنې شته ده چې د افغانستان د خلکو د اولادونو او بالخصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید هغومره ازادي خلکو ته ورنه کړی شي.
ویل کېږي چې یو شمېر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یو شمېر دوری مخالف دي. دا څوک دي او آیا دا مسأله د طالبانو په منځ کې د ژور اختلاف شودنه نه کوي؟
زموږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدلي دي، ملا برادر خان په شمول، د حقانی صاحب ډله، هغوی د نجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي. خو یو شمېر هغه جنگي قمندانان یا لوړتوبه مشران چې د کندهار د سیمې دي، هغوی په اخر د کوکو کې خپل اثر او نفوذ په استعمالولو سره د نجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړې ده. البته د بڑا باندې دوی اختلافات نظر شته ده، خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغوی هم ډیر قوي आवाज نه پورته کوي.
تر شپږم ټولګي وروسته د نجونو د تعلیم په اړه مو له خبريال او شنونکي سمی یوسفزی سره د عصمت ساروان مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
د پکتیکا ولایت د احمد خیلو اوسیدونکو وایي د ورستیو کلونو جګړو او همداراز وچکالۍ له وجې له لویو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی ادارو څخه د بیا رغونې ترڅنګ د څښاک اوبو په برخو کې
مرسته غواړي. طالب چارواکي وایي له اړوندو وزارتونو سره په رابطه کې دي او هڅه کوي چې د سیمې د خلکو ستونزې هوارې کړي. نجیب الله خیل معلومات لري.
د پکتیا د احمد خیل ورسوالۍ اوسیدونکي وایي په تیرو کلونو کې د جګړو له کبله د دوی په سیمه کې د بیا رغونې لازم کارونه نه دي شوي او خلک د ژوند په هره برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول په دې وروستیو کې د وچکالۍ له کبله د څښاک د پاکو اوبو کمښت یادوي او وایي اوبه تر پخوا ژورې شوي او له یو کوهي لسګونه کورنۍ ګټه اخلي. د احمد خیل اوسیدونکي ترابخان مشال راډیو ته ویل حکومت او مؤسسات د اوبو د بندونو او استنادي دیوالونو د جوړولو په برخه کې ورسره همکاري وکړي.
دا منطقه د کړکینو خوله د کور ته د ټوله کې جنگ و ټوله معلومات خلکو ته شته. سلامي امارت یا د مؤسساتو نه موږ دا وخت نه ده مخ یو خوچ کولی ده ډیره زیاته اوبه کمبوتې او بل دغه د بندو دغه د دیوالو دغه وختنه لرو بل دغه د وچکاله سره خلک وجزان د فصلونه نشته چې د دغه سره ور څه کومک وي د موسسو طرفه هر نګواته خلک ضرورت لري.
د احمد خیل د ولسوالۍ د اوسیدونکو یوه مهمه او ګډه غوښتنه دوی لپاره د پاکو اوبو تابیا کول دي. د یاد ولسوالۍ د حسن خیل د کلي اوسیدونکي نورولي وای 1500 کورونه دی او کوهینه دی اوبو استفاده کوي.
اوبو نه را د تقریبا 1500 کوره به دی کوهینه اوبو خلی یو اوبو مشکل دی. ما څړ ته 1500 کوره دی یو کوره نشته دیوال نشته چې باران شي ټوله په ګریز کې دی کنه دې منځ کو مشکل دی ډیر مالونه ساکول دی تند نه خلکو نه مرشول دا منطقه راز دی لکه وټل د نیونه روړای دخې خوره ایمن کله به دې هر څه مشکل سره مخ مخ دی.
د احمد خیل ورسوالۍ او بلوچستانکه حکمت ګلوی د اوبو بندونه غوړي او بخکته طرف ته روان دي.
بندونه غوړو دیوالونه غوړو د شل کول کېږي پښو چې به ځای روان دي. قرضي وخت مو هغه دی رزي کړی دي چار نه دي خسته. اشرف غنی وخت مو رزي وکړه چار نه دي خسته. نن اسلامي امارات غلای د پښون غرزي کو تکلیفونه کو ستړي کو منډه ترړه ورسره کو به دې مخته دیوالونه وای نن سبا غوښ نشته بندونه جوړ شي دیوالونه ټول منځه کې شان دي نجران دشته نه برکونه شته نه خشته نه باڅه پوي شو به دې مخته دا منظم شي.
بلور ته د پکتیا چارواکي وای چې په احمد خیل ورسوالۍ کې د نړیوال خوراکي پروګرام او پاملرنې مؤسسې خو بشري مرستې وویشل شوې. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالق داد احمدزی ویل چې ولایتي اداره اړوند وزارتونو سره په اړیکه کې ده او په دې سیمه کې به ستونزو ته رسیدنه وشي.
ولایتي اداره هم متوجه ده او له بیلابیلو وزارتونو سره په تماس کې ده تر څو پرې یاد سیمو ته پاملرنه راجلب کړي. نه یوازې احمد خیل بلکې د پکتیا هر سیمه سي اغلته مکولې سو ولست خدمات وړاندې کو. البته د بیا رغونې برخه کې نو موږ به دریغ ترونه کو. په دې برخه کې ولایتي اداره او اړوند وزارتونه متوجه دي ان شاء الله ستونزې به حل شي.
دی یادونه ورده د پکتیا د اوشمیر نور سیمو په شان د احمد خیل ورسوالۍ اوسیدونکو هم په ورستیو کلونو کې د جګړو او په اوس وخت کې د وشکالو له کبله ځپل شوي او د دوی ژوند په مخ کې ستونزې ډېرې شوي دي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس په مشال راډیوي مجله کې.
اردوونکو اوس هم ستاسو څخه ستاسو خبرونه اورو او که تاسو سره تازه او مهم خبرونه یې د خپل سیمې سره رابطه وکړئ زه تر هغې پورې پر فیسبوک باندې ستاسو دا تبصرې ګورم که خبرونه پکې وو نو زه به درسره شریک کړم او زه چې تر څو پورې دا په فیسبوک کې دا تبصرې ګورم تاسو تر هغې پورې د ټلیفون شمیرې د سکایپ پته او د وایبر شمیره په دې خبرتیا کې واورئ.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي. 00 سلور سوشل دوائش یولس سلیرویش یو سلو پینزا. د وایبر شمیره مودا 00 سلور سوشل اووه سوه دری اویا شپږ سوه اووه څلوېښت سلور سوه شپږ نوي. پر اسکایپ هم راته زنګ وهلی شئ. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلې پیغام پریښو دی شئ.
مشال رادیو ته غوږ یاست. دلته فیسبوک باندې راته ځینو خلکو تبصرې لیکلې دي. ملک جان صدا لیکلی دی چې د خوست ولایت په متون کې سخته گلی شوی ده او په نورو سیمو کې بارانونه شوی دي. ذاکر الله ذاکر لیکلی دی چې دوی په بکخیلو کیمپ کې اوسي او اختر په خوند تیر نه شو ځکه چې هر څه خیمې او دغه ټینټونه چې دي هغه ړنګ دي. خو وجه یې نه ده لیکلی چې دا ولې ړنګ دي. ولی افغان سرحدي لیکلی دی چې نن د جنوبي پښتونخوا د خین په خار کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند جلسه کوي او د دې جلسې وجه یې هم نه ده ښودلې چې دا د چشته په باره کې ده. زبیر جان لیکلی دی چې نن د بنو په زونی خیلو کې د امن راوستو او ټارګټ کلینګ یا د هدفي وژنو ختمولو لپاره قامي جرګه روانه ده چې پکې وي مشران او ځوانان موجود دي او دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دغه وکړي په سیمه کې امنیت ټینګ کړي. له دې علاوه رحیم الله غالب راته لیکلی دي چې تحصیل قمردین ژوب کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله چې ده هغه بنده ده او خلک ورباندې تګ راتګ نشي کولی. مالک صاحب لیکلی دی چې په پښین کې اتلولۍ شروع دي. کله شروع دي؟ د څه شي اتلولۍ دي؟ کومې لوبډلې پکې برخه اخلي د دې ذکر نه دی کړی. ښه، روح الامین الفت صاحبي لیکلی دي له اسدآباد څخه د کونړ. وی په اختر کې کونړ ولایت ته د افغانستان له نورو برخو څخه ګڼ خلک ورغلي دي، زرګونه ده لیکلي دي او د امنیت ویل تخ دی. نو اتاویله کوړنګل درې ته هم زیات شمېر ځوانان تللي دي. صحیح دی. زه به تر هغې پورې نورې تبصرې وګورم. تاسو د هارون باچا دا سندره واورئ.
غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غم پل 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 روانیم گام گام غم گھٹ گھٹ غم جام جام غم پل پل روانیم Thank you. جام غگے گم پل پل روانیم گام گام غگے گم اے پل پل روانیم گام گام غگے
مشال رادیو ته غوښتا ظفر الله صاحب را سره دی. په خیر راغلی ظفر الله صاحب. لکم ځای مو ټلیفون کړی دی.
وعلیکم فامیر سایل صاحب.
وعلیکم سلام صاحب. لکم ځای مو ټلیفون کړی
فامیر سایل صاحب. لپشین خبرې کوم.
ښه خبر را سره شریک کړی لپشین
فامیر سایل صاحب. خبر خو نو دغه دی سبا ان شاء الله تعالی که خدای کړو لا هفتې په ورځ چې دا جلسه ده د اجرو فقره ځینو دلته جلسه کوي. بیا د جلسې سره علاوه شد دوه روغي د موړو په والا دینو هغه روغیم کوي. او سبا شد کومه جلسه شد پر و تاریخ د جمعې په داوتې په ورځ پر لس بجې مطلب د جلسه شد هغه سبا ان شاء الله کیږي په مرسل صاحب.
ښه او دا د چا جلسه ده؟
دا اجرو پکا کبایلی سره دی په مرسل صاحب. دلته یو شمیر روغي کړي دي مطلب دا د ایچ دی مطلب په چمن کې دی د کور په ګلستان کې دی د اکثره د پښین کې مطلب څوک چې د مړی وي کنو دا اکثره یو په دغه جلسو کې یا په دغه روغ کې پامیر صاحب دا اصلي مهم د غټ کردار ادا کړی دی چې کوم یو به په خو مړی و کې مطلب خور به ور کول مطلب هغه مړی کې به مطلب خور ورکه د بده ول مطلب د مشرانو په خوانی مشرانو چې مطلب دغه کما په اسلام چې دا یاد اروغه بیا سلوکی چې په دا خوش مطلب خور ورکی مطلب بیا اجرو پکا دغه ول چې په دا خوش ورکی دا خور زون ډیر سخت تباکی نو د دغه درو پروغه کې په بدی کې دغه خور بالکل یا خور یا لور مطلب دا د ختم کلم.
سمد سمد ډیر مننه. خوشاله اوس
امیر صاحب.
جناب
نو بل دا خبره ده چې موږ د حکومتي کوم حکومتي چارواکو سره دغه ایله دغه خواست چې اجور پاکا قبایلی سړی دی پر دا اکثره ډیرې سخت حملې کیږي نو موږ د حکومت سره دغه ایله کو چې په سخت دفاع ده وکړي ځکه چې د دفاع قبایلی سړی دی د عام ولس لپاره ډیره غټه مهمه سرمایه ده چې مطلب دی ځوندی مطلب دی د دفاع وزي خو بهرحال بیا هم دغه باوجود پر د ډیرې سخت شدید حملې سړی د حکومت بیا موږ هم د خواهشات چې باید د سخت دفاع وکړي.
سمت ډیره مننه. آباد اوسي زلان صاحب. خوشاله اوسي. خدای په امان. زلان صاحب را سره لپشینه دا خبر شریکاوه. او دلته ځنې نورو کسانو هم راته خلکو د موسمونو په باره کې لیکلي دي خو زه هغه نه لولم ځکه چې داسې غټ دغه چې نه خبر نو ډېرو کسانو د موسم او لیکلي دي چې یو وخت تر میلې روانې دي. سمه ده. بس ښه ده زه وایم چې تاسې داسې خبرونه را سره شریک کړئ چې هغه دغه لوی خبرونه مهم خبرونه ستاسو د سیمو. په بنو جاني خیلو کې ناظم باجوه هم لیکلی دي چې جرګه روانه ده. سید مننه. یو بل کس هم را سره د ټلیفون په کرخه ده. ستړي مشه.
السلام علیکم پامیر ساحل صاحب. تاسو ته پروډوسر ته ټولو همکارانو اوریدونکو ته
سلامونه کوم په دې اله چې ټول برته روغ جوړ وي. سمر ګل اورګزې در سره هم د خپل اورګزې نه
په خیر راغلی. اورګزې صاحب را سره خبر شریک کړي.
څنګه په میر صاحب صاحب اختر د مبارک شه، چونکی تیر شه خو تر غلې نه پروګرامونو اختر پروګرامونو ته نه مېلو څه اختر مبارکي بور سره وکم.
سید استاسو د اختر مبارک شي خبر ار سره شریک کړي.
خبر خو جی دا سپورتس متعلق خبر دلته لکم څنګه ورته غزه کې د والی بال والا یو ټورنمنت دې زیات ټیمونو ورکه شرکت کړي دي او روزانه ورکه درې څلور میچونه کیږي. مې لوڅ بس دا خبر هم سره شیر کوم لکه تخپلان سپورتس لک شوکین یې کنه په میر صحیح سیمو اختر مرکب ور سره وکم.
سید سید مننه، بس خوشاله اوسې آباد اوسې. اوریدونکو له تاسو څخه مې هیله ده چې د خبرونو را سره شریکوي، د خبرونو لپاره را سره رابطه کوي، د ګپ شپ او ټوک ټکالو بندر د لپاره بیا د خبرې او سندرې خبرونه ده هر ورځی. نو په دغه خبرونه کې را سره کوشش کوي چې خبرونه شریک کړي، غټ غټ خبرونه د خپل سیمو را تراوړي را سره شریکوي. موږ ډیر زیات ور باندې خوشحالي ګو. د جاوید امیرخیل په غږ د باران سندره ده. په یو شمیر سیمو کې بارانونه ووري، په ځینو ځایونو کې سیلابونه هم راغلي دي، خو بهرحال د رحمت باران په توګه به دا سندره واورو. البته دلته د باران مانا بل ډول ده.
باران میں بزڑ خو خو بولے دل راغلے لگ باران میں بزڑ خو خو بولے دل راغلے عمر دے دیر دے ہم تا اس میں یاد اول راغلے عمر دے دیر دے ہم تا اس میں یاد اول راغلے لگ باران میں بزڑ خو خو بولے دل راغلے
مشال رادیو ته وګیاست. زموږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. تاسو کولی شئ چې دغه اپلیکیشن د ګوګل پلی او اپ سٹور څخه ښکته کړئ، انسټال کړئ خپل سمارټ فون ته او یا هم ټیبلیټ ته، او بیا به د مشال رادیو ټولو خپرونو ته، ویډیوګانو ته، انځورونو ته او همداراز لیکنو ته هر وخت لاسرسی لرلی شئ. دلته راته ځنو نورو کسانو هم د موسم حال لیکلی دی، مننه، خوشحاله اوسئ. او سردار سالار راته لیکلی دی چې د مامند باجوړ کې یو کس چې ژوبل شوی و هغه نن مړ شوی دی، او له دې سره هغه د وژل شویو شمیر شپږو ته رسیدلی دی. ده ویلي دي چې دا د روژې پر 15 نیټه په ماموندو کې 15 کسان چې دي په یوه ورځ باندې قتل شوي وو، 2 ژوبل شوي وو، 4 کسان چې وی وژل شوي وو هغه د یوې کورنۍ وو. د سیمې خلک وایي چې دغه کم کس چې ژوبل شوی دی دا د هیڅ د هیڅ ډلې کس نه وو، او وی دا دغه د ماخوستن لمونځ په وخت باندې ملک نواب سره ناست وو او چې ور باندې حمله شوې وه، او بس دا سړی چې دی ژوبل شوی وو نن مړ شوی دی. د دا هم ویلي دي چې د پولیسو په وینا باندې د دغې حملې په تور باندې 2 مشکوک کسان نیولی دي. سمه ده، مننه، خوشحاله اوسئ. دغه یو خبر وو چې ښه په تفصیل راته لیکلی او سالار صاحب خوشحاله اوسئ چې دا مو راسره شریک کړ. راځئ چې اوس د شمالي افغان په غږ سندره واورو، په بله ګړۍ کې به بیا درسره یو.
ختلی و جنگلو پر پورونو دور دو دونا پور تکی گیل سوزلو جماتو پردے حق پردے ملاوی پر من پر پر ملارو کچھ تشیوی لخ پلو